ستړي مشهي د مشال لډيو په خبري غړي کې مو زه نجيب عامر هر کله کوم د خبرونه درته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مهم راپورونه ته ځای ورکړل شوی، نو که وخت لري را سره پاتې شي او د دنیا له حاله ځان خبر کړئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. دا خبرونو سرټکی په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند درې ورځنۍ جرګه نن او سبا هم دوام کوي. د تهران والی له دغه خاره د ټولو غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پریکړه کړې ده. حماس ته اسرائیلو سلور خزینه پوځیان خوشی کړی دي. د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په بلوچستان کې د روان نامنۍ خلاف درې ورځنۍ ولسی جرګه روانه ده. پرون په کوټه کې د جرګې په لومړۍ ورځ سیاسي او قومي مشرانو او د کاروباري اتحادیو غړو په خپلو ویناو کې له حکومت غوښتي چې د نامنۍ مخه ونیسي او د خلکو د ځان او مال د خوندي کولو خپل عیني ذمواري پوره کړي. د یاد ګوند مرکزي سکرټر عبدالحق عبدال مشال لډیو ته ویل په بلوچستان کې میشت ټولو قومونو ته په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
چې کوم قبایل د کوټ دلته پراته دي، حتی که هزاره پروتی، که بلوڅ پروتی، که ازبک پروتی، که پښتون دی، څوک د کوټ بچندګان دي، څوک د کوټ ښار اوسېدونکي دي، دلې هغه ته دعوت بلنه ورکول شوې ده. هغه په دې خپل برخه اخیستې ده او هغه خپل منځنۍ چې کوم شخړې دي چې موجوده سرکار عدالتونه په کلو نشي خلاصولای، دغه د خپل بدی او شخړې ستونزې دلته بیانوي چې دې جرګې د لارې د زړه تزله راحل شي.
حکومت د جرګې د ویناوالو د غوښتنو په اړه تازه سند ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې د سیمې امن او پرمختیا ته ژمن دي. په خیبر پښتونخوا کې پر روان کال کې د بیزو تڼاکو یا منکی پاکس وایرس لومړی پیښه ثبت شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیا سلاکار احتشام علي نن رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي دي چې له دوبۍ څخه په راغلي یو تن کې د منکی پاکس وایرس پخلی شوی دی. په بیان کې راغلي چې دا مسافر په پیښور هوایي ډګر راغلی دی، نو له دې قبله د هوایي ډګر منتظم ته امر شوی چې دغو مسافرو معلومات هم راټول کړي چې د منکی پاکس ناروغ تن سره په جهاز کې یوځای سفر کړی دی. په خوراکي موادو او دوایانو بار تراویه زیاتو ګاډو یو بل کاروان پړه چینار ته رسیدلی دی. د کورم مرستیال کمشنر افراسیاب زبیر پرون رسنیو ته وویل چې دا د ګاډو پنځم کاروانو چې د حکومت په منځګړیتوب تر اوربانه وروسته پړه چینار ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ټل پړه چینار مرکزی لاره په دې سیمه کې د فرقه ییز تشدد له کبله له تیرو څلورو میاشتو راهیسې تړلې پرته ده. ځایي خلک وایي چې د دې لارې تړل کېدو له کبله د کورمې په ډیرو برخو کې د خوراکي موادو او دوایانو کمې رامنځته کړې ده. بل پلو په پړه چینار او شاوخوا کلیو کې بند پاتې زده کوونکو خبرداری ورکړی چې کچېرې سړکونه سمدلاسه خلاص نشي نو لاریونونه به وکړي. د ډیر اسماعیل خان او ټنګ چارواکي وایي وسلوالو دوه پولیس ساتيري وژلې دي. د ډیر اسماعیل خان د کولاچي سیمې یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نخ پرولو په شرط مشال لډو تول چې نصرګند وسلوالو نن د کولاچي په شیخي ګډ سیمه کې یو پولیس ساتيري وژلې دي. چارواکي وایي له پیښې وروسته د نامعلوم وسلوالو خلاف مقدمه درج شوې او د لټون عملیات روان دي. بلخوا د ټنګ ځلې پولیسو یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال لډو تول چې پرون د ټنګ له ګډه خدا سیمې څخه وسلوالو یو پولیس ساتیره تختولی و چې وروسته په ګډه محبت سیمه کې مړې وموندل شو. تر دې مهاله د یادو دواړو پیښو ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د پاکستان پر اول پنډي خار کې ترهګری ضد محکمې پرون سلور کسان په ټولنیزو رسنیو کې د مذهبي نفرت خپرولو په تور په اعدام محکوم کړل. دا سلور کسان د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون د یو لسمې مادې له مخې تورن شو او د قاضي اورېدنه یې قاضي محمد طارق ایوب وکړه. هغه هر یو تن ته د لس کاله بند او هر یو ته د 1,000,000 روپو جرمانې سزا هم واوروله. د تورنو کسانو پر ضد قضیه د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې ثبت شوې وه. په دوی تورو چې پر فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو د مذهبي سپکاوي مواد خپرول او مذهبي بې اتفاقۍ ته لمن وهله. دا مشال رادیو دا تاسو خبرونه وره. د تهران والی غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړه چې په پلازمینه تهران کې وو سیګي او بنول شی ول دې هواده په وستل شي. محمد صادق معتمدیان د ایران له النا خبري اژانس سره په مرکه کې هم درز ویلي هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د کډوالو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هم له ورته اقدام سره مخامخ کېدي شي. دغه په وینا سرغړون کې به د قانوني پړاوونو په ترڅ کې له دې هواده وستل شي او افغانستان ته به ولېږل شي. معتمدیان وایي چې دا اقدامات به د ایران د امنیتي ځواکونو په مرسته عمل شي. د تهران والی د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې ایراني چارواکو له دې هواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوی اوربند لمخې سلور نور اسرائیلی یرغمالیان خوشی شوی دي. رویټرز خبری اژانس وایي حماس وسلوالې ډلې سلور اسرائیلی خزینه پوځیان د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارلې. دا خزینه پوځیان د اسرائیل لخوا د 200 فلسطینی قیدیانو د خوشی کولو په بدل کې آزاد شوی دي. دغه پوځیان چې په خپل پوځي مرکز کې وي د حماس لخوا د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د اسرائیل د بریر لسیمې څخه تختول شوی وي. د څو میاشتو تر مذاکراتو وروسته د جنوري په 15 د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند او د یرغمالیانو پر تبادله موافقه وشوه چې د جنوري په 19 عملي شوه. د اروپا او امریکا لخوا ترهګر اعلان شوی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو برید کې له 1200 زیات اسرائیلیانو وژل او له 200 زیاتې یرغمال کړل. خبر نو پای. بیا هم ستړي مشه خبرنامه واوریدل. د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند جرګه دوام لري. د جرګې یو مشر وای
د 200 کال سره د دې قوم د دې جغرافي مسائل ورځ په ورځ پیچیده کیږي. موږ تر اوسه پورې هغه څه نه دي کړي چې یوه چیغه سي او دا دومره لوی وطن او دا دومره لوی قوم د دې مسایلو سو.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د وسایلو په ویش بحث شوی. رپورټ پیلرو پاکستان پیپلز پارټۍ د مشترکه ګټو د کونسل غونډې بللو غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت پر کروندګرو د زری ټیکسونو لګولو پریکړه کړې. کروندګر سوي
د زیرو ټیکس لګولو جواز سره چې په زراعت کې چې څونه انپوټ استعمالي کوي کې پېستیسایډ او خاوره دا کوسیډ دی حتی دا ټریکټر دا استعمال د تیلو دا په دې ټولو باندې ټیکسونه حکومت ته زیاتې ذمہ دار طرفه.
په خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو په نشو روګد کې دوه پړه هم یو راپور لرو.
لوندې زه باندې سلاړم بس یو مرګره د لاري مرګره ونو هغه دې ته نشه کې موتی ما یا
تنخوا ملی عوامی ګوند په صوبه کې د روان نامنې خلاف په کوټه کې د ورځنۍ قومي جرګه پیل کړې ده. په دې جرګه کې سیاسي او ولسی مشران او د کاروباري اتحادیو استازي برخه اخلي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د خلکو د سر او مال د حفاظت باور ورکړي او د دوی د تعلیم او روغتیا ستونزې دې هوارې کړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند له دې وړاندې په لورالای ژوب سیوی پشین او چمن کې هم جرګې کړې دي. په دې اړه تفصیل د سماعت شبنم رپورټ کې.
په بلوچستان کې د زیات سوي نامنې پر ضد پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جنوري پر 23 په کوټه کې درې ورځنۍ جرګه پیل کړې. د جرګې یو برخوال ملک نه اطلاقاسي مشال ریډوتول چې د پښتنو د ستونزو هوارولو یو ځینی لاره د پښتنو یووالی دی.
د 200 کال سره د دې قوم د دې جغرافي مسائل ورځ په ورځ پیچیده کیږي. موږ پښې په د خپل مزکه ټینګې نه دي. موږ تر اوسه پورې په ایمانداري پښتنو هغه څه نه دي کړي چې یوه چیغه سي او دا دومره لوی وطن او دا دومره لوی قوم په دې مسایلو سو.
د کوټې چرای سوداګر ادار خان اسکزي مشال لیډتول چې په بلوچستان کې د زیات سوي نامنې لکبله د سوداګرو کاروبارونه خراب سوي دي. دا غب خبره چې هم دې جرګې ته و سوداګرو ته ورپیشي ستونزې راوړي.
موږ چې دا و جرګه کې کوم زیاتره دغه و پردای باندې و سبا کاروباري لیول باندې هر سړی په تکلیف دی. دلته نه موږ ځان مې پوزه دي نه مال مې پوزه دي نه بچان مې پوزه دي نه کور مې پوزه دي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جرګې په داسې حال کې رابللي چې په بلوچستان کې د نامنې پیچې زیاتې سوي. د یاد ګوند د مرکزی غړو په خبره چې دوی به د هرې سیمې له کامی مشرانو جرګګۍ جوړوي چې هغوی به و پښتنو ته ورپیښ ستونزې د هړوند چارواکو مخې ته ږدي. د جرګې مال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سکیټري عبدالک عبدال د یاد جرګې په اړه مشال ریډو ته څه داسې وویل
چې کوم قبایل د کوټې دلته پراته دي، حتی که هزاره پروت وي، که بلوڅ پروت وي، که ازبک پروت وي، که پښتون دی، چې څوک د کوټې باشندګان دي، څوک د کوټې ښار اوسېدونکي دي، داسې دی هغه ته دعوت بلنه ورکول شوې ده، هغو په دې کې خپله برخه اخیستې ده او هغوی خپلې ستونزې دلته د خپلې پلارو د نیکو په سوو کلو د مځکو دا لاټ کېږي. د دې چې کوم غیر بندوستي مځکې دي دا و نورو قومو ته لاټ شوي دي، لاټ کېږي، دا مشکلات بیانوي، د خپل تعلیم مشکلات یې بیان کړي دي او خپل منځنۍ چې کومې شخړې دي چې موجوده سرکار عدالتونه یې په کلو نشي خلاصولی، دغه د خپلې بدیو شخړې ستونزې دلته بیانوي چې د دې جرګې د لارې دا زر تر ځله را حل شي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر دې وړاندې په لورلایي، ژوب، سوی، پشین او چمن کې هم جرګې کړي او په دې جرګو کې له حکومته د تعلیم، روغتیا او امن ورکولو غوښتنې کړې. خو د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت ویلي چې د ترهګرۍ ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي او په دې اړه اقدامات روان دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د صوبې د قدرتي وسایلو د ګټې د ویش په اړه بحثونه شوي دي. د اسمبلی ځینو غړو وویل چې د قانون له مخې هغو ضلعو ته د قدرتي وسایلو د ګټې 10% برخه ورکولی شي چېرته چې دغه وسایل موندل کېږي، خو حکومت دا قانون نه عملي کوي. وروسته اپوزیشن او حکومتي غړو په شریکه دا معامله د نورو پلټنو لپاره د توانۍ قایمه کمیټې ته حواله کړه. د اپوزیشن غړو په حکومت غږ وکړ چې دا معامله د ګډو ګټو د کونسل په غونډه کې راپورته کړي. نور معلومات زموږ خبریال غلام غوث راکوي.
د جنوري په 24 نیټه د اسمبلی په اجلاس کې دا معامله حکومتي غړي تاج محمد خان راپورته کړه. هغه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د وسایلو د ګټې د ټاکل شوي طریقې کار تر مخه د بجلی، ګیس، تیلو او نورو وسیلو 10% رایلټي به هم په هغه ضلعو کې مصرف کیږي چرته نه چې دغه وسیلې را پیدا کیږي. خو د صوبې د خزانې وزارت د وسایلو د ګټې دغه پیسې په نورو ضلعو کې مصرف کوي.
فاینانس ډپارټمنټ یوز سچ اماؤنټ فار ادر پرپزز ویچ از شیر انجسټس ټو د پبلک اف د کسر ډیسټریکټ.
په سمنه کې په دې معاملې د تود بحث وروسته د حکومت او حزب اختلاف غړو دا معاملې په متفقه توګه د توانایي قائمه کمیټې ته د نورو پلټنو لپاره وسپارله. په دغه اړه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله ډیره اهمه ده او چې کومې سیمې غنی وسیلې لري نو نه د صوبې د خزانه وزارت او نه وفاقي حکومت هغه سیمو ته پاملرنه کوي، نو ځکه دوی په شریکه دا معامله قائمه کمیټې ته وسپارله.
صوبې ته چې کوم رویلټی د وفاق نه ملويږي، آیا هغه پوره ملويږي نه ملويږي چې دی علم پته وشي، او بیا چې صوبې ته ملو شي نو صوبا مغی کې لکه 100 روپی ملو شي نو کې 10 روپی یعنی 10% هغه بیا فردر چې دا ما هغه ضلع ته ورکی چې کوم ځای کې پیداوار وي، که هغه ټوبیکو دا، که هغه هایډل پاور دا، او که هغه اویل اینڈ گیس دی. زب در تخپل د کوهار ډیویژن خبره وکم چې د مومم اویل اینڈ گیس پروډکشن دا خو د مو رویلټی صوبې طرف ته چې دا د بقیا دا تقریبا دې ټایم کې د 18 ارب نه زیاته بقیا دا د کوهارټ، کرک، ہنگو یعنی د کوهارټ ڈویژن. اوس مو ته صوبا بقیا دا کې د صوبې ته وفاق بقیا وي. اسٹینڈنگ کمیټی ته فی الحال ریفر شو اول تک بیا ډیټیل کې ڈسکشن کیږي.
په اسمبلی کې حکومتي غړو د بحث پر مهال په وفاقي حکومت هم نیوکې وکړې چې د بجلی، تیل او ګیس د ګټې پوره پیسې صوبې ته نه ورکوي. خو د حزب اختلاف غړي احمد کونډي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې صوبایي حکومت په خپل په دې کې فعال کردار نه لوبوي.
آرټیکل 154 لاندې چې کوم دی چیف منسٹر سره اختیار دی چې هغه خط لیکي. زموږ مقدمه ډیره مضبوطه ده خو زموږ وکیل چې کوم دی کنه دا ډیر سخت بیکاره دی. ویلو مقصد دا دی دا به صوبایي حکومت سی سی آی کې پورته کوي، که هغه این ایچ پی دی، که هغه آئل دی، که هغه ګیس دی، کتا سو کتلی تاج صاحب چې کوم خبره کړ دا غوې چې موږ ته صوبایي حکومت خپل پیسې نه راکې چې کوم 10% موږ سره وعده کړی دا اگر ریکارډ به اوسراشي کمیټې ته تاسو ګوري یو مقدمه وفاق سره ده یو مقدمه صوبې سره ده وفاق والا مقدمه نه پوره کیږي لګي دي پیسې موږ ته نه راکې زیاتوب کې لګي دي او صوبام زیاتوب کې لګي دي چې کوم ځکه اویل ویل دی کوم ځکه نت هایډل پروفیټ هایډرو سټیشن دی کوم ځکه ګیس دی الته هغه خپل رویلټي چې کوم دي کمیټمنټ کړی دی 15% یا 10% والا دی نه ورکې لګي دي والا
په صوبایي سمنې کې د جنوري په 24مه په صوبه کې د کر کروندې په زمکو د زرعي انکم ټیکس لګولو د قانوني مسودې ترڅنګ د پولیسو د سارنې لپاره د خیبر پښتونخوا ریګولیټری فورس په نامه د نوې ځواک جوړولو قانوني مسودې هم په سمنې کې وړاندې کړې شوې او امکان دی چې پر روانو سو ورځو کې د قانوني مسودې هم د سمنې نه منزور شي
دا مشال رادیو دا
تاسو خبرې غړې او په پاکستان کې د حکومت اتحادي ګوند پاکستان پیپلز پارټي د کونسل اف کامن انټرست یا د مشترک ګټو کونسل غونډه سمدستي را بلل غوښتنه کړې ده دا غوښتنه د پیپلز پارټي د مرکزی کمیټې په غونډه کې وشو چې پرون په اسلام آباد کې ترسره شو د مشترکه ګټو کونسل د صوبو ترمنځ یا د صوبو وفاق ترمنځ خړې هواروي او د وسایلو د ویش پاړه پریکړه کوي پیپلز پارټي او وګدار مسلم لیگ نون په باسین د نهرونو جوړولو پاړه د یو بل سره اختلاف لري نو تفصیل د اسلام آباد نه د مشال لډیو خبريال راشد خټک په دې رپورت کې راکوي
په پاکستان کې د وفاقي حکومت اتحادي ګوند پیپل پارټي د کونسل اف کامن انټرست یا د مشترکه ګټو د کونسل د غونډې غوښتلو غوښتنه کړې ده د پیپل پارټي د مرکزی کمیټې غونډه په 23 جنوري په اسلام آباد کې وشوه د غونډې نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت د ګوند جنرال سیکرټري نیر بخاري وویل چې حکومت باید سمدستي د مشترکه ګټو د کونسل غونډه راوغواړي هغه وویل چې د پیپل پارټي د مرکزی کمیټې غړو په سند کې د اباسین نه د نهرونو رويستلو په اړه د وفاقي حکومت په پریکړه هم د اندېښنې څرګندونه وکړه اسلام آباد کې د ډان ورسپانې د اقتصادي چارو رپورټر او تجزیه‌نگار خلیق کیانی مشال رادیو ته وویل چې د کونسل اف کامن انټرست غونډه د آئین تر مخه باید په درې میاشتو کې یو ځل خامخا وشي ځکه چې دا آئینی اداره ده او د دې مقصد د صوبو ترمنځ یا د صوبو او وفاق ترمنځ راولړېدونکې ستونزې هوارول او د راتلونکي وخت لپاره د ټولو په خوخه د پرمختیايي منصوبو په اړه پریکړه کول او د صوبو ترمنځ د وسایلو ویش کول دي هغه وویل چې واکدار مسلم لیگ نون هم د پوځي حکومتونو په د کونسل اف کامن انټرست ادارې ته ارزښت نه ورکوي او یو لس میاشتې پوره کیږي چې د کونسل غونډه نه ده شوې
صوبوں میں ایک سینس آف ڈپریویشن وہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہمیں پاک ہماری سنتا نہیں ہے یا ہماری بات
دا کونسل غونڈا نہ کولو پوجا پر صوبوں کے دا محرومائی احساس پیدا کی گی دا صوبوں ترمنز یا دا صوبوں او وفاق ترمنز دیرش کھڑی دی تیرے دے کونسل دا لارے حل کے دے شی صوبی گی لکے ویچ دا دوی ستنجو تا توجہ نہ ورکول کی گی صدور پنزے دا سے مسئلے اشتا چھ دیر وقت رسے دا حل کے دو دا پر دا کونسل غونڈے تا پراتی دی لکہ دا اوبو دا ویش مسئلہ دا سن صوبائی حکومت ہم دا دے غونڈے را وقتلو وقتنا کرے دا چھ دا گیس تیلو برک او نور مسئلو پاڑا بحث پکی وشی نوری ہم دیر ستنجو دا صوبو دا غختنه جائز ده
وہ صوبوں کا یہ جائز مطالبہ ہے
پسند کے دا پیپل پارٹی حکومت تے او وفاقی حکومت حل تا پا باسین دا نهرونو جوڑاولو اعلان کرے دے خود سند صوبائی حکومت او پیپل پارٹی مخالفت کوي او دا دا سند دا برخی اوبا قبضہ کول بولی زنی تجزیہ نگران وائی چی دا دی نهرونو پا سر دا اتحادی گوندونو یعنی پیپل پارٹی او مسلم لیگ نون ترمین شخڑا را میستا کدلائی شی او دا پیپل پارٹی لخوا دا کونسل اف کامن انٹرسٹ ون ڈے را بلل و غختنا هم دا دی مسئلے سر تڑاو لری پا اسلام آباد کے دا ایسوسیٹڈ پریس اف پاکستان سینئر رپورٹر او تجزیہ نگار طارق عزیز مشال رڈیو تو چی دا کونسل اف کامن انٹرسٹ غونډه را بللو غوښتنه صرف پیپل پارټی نه کوي بلکې د خیبر پختونخوا حکومت او د هغې صوبې سیاسي ګوندونو هم دا غوښتنه کوي چې دا غونډه د زر تر زر را وغوښتل شي
د گیس یا د نور قدرتي وسیلو د هغه تقسیم چې کیږي هم د مشترکه مفادات کونسل د فیصلو لاندې کیږي نو په هغه کې د وفاق او د صوبو ترمنځ عمومي طور په اتفاق رائے سره کېږي دا غوي ګفرس کې صوبه هغه ډیماند زیات یې نه دا غي حق زیات کیږي خو چو وفاق وو ته وای چې را تاسو مطلب دا ده زمنګ سره پدې کې تاسو پختو کې چمو وای چې گزاره وکي نو پاره کې هغه صوبه عمومي تور باندې پاره باندې ګریش یو یعنی دا کار ټول تر اوسه پورې په اتفاق راي چلے دلې دې نو ما خیال دې چې دوی به راو باندې دا سه دغه پدې کې ما ته نخ کاری هارد پدې کې نخ کاری زګه چې پډیر سوزونه باندې د دې اتفاق راي موجود ده
د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو په صوبه کې د شاملېدو نه پس د هغې صوبې آبادی او علاقه زیاته شوې ده نو باید د وسایلو او فنډونو په ویش کې برخه هم زیاته شي په دې اړه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر الیامین ګنډاپور د خزانې وفاقي وزیر محمد اورنګزیب ته یو لیک هم لیږلی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د ذریعہ انکم ټیکس لګول پریکړه کړې او صوبایي سملې ته مسوده د جمعې په ورځ وړاندې کړې ده چې تر مخه به د کر پزمکو په پیداوار کلنی ټیکسونه ولګي. د صوبې زمیداران وایي وړاندې نه قدرتي افتونو موسمي بدلون او غریبۍ غیزمن کړې دي، نو نوي ټیکسونو سره به د دوی په زمیدارا دوی به مجبور شي چې دا کر کیله پریږدي. نو تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا زری انکم ټیکس بل 2015 لمخه به د شپږ لکه نه تر 12 لکه پورې په کلنی زری آمدن باندې 15% ټیکس، د 12 لکه نه تر 14 لکه پورې په کلنی زری آمدن باندې 40% ټیکس، او د کال 12 لکه نه تر 14 لکه پورې په کلنی زری آمدن باندې 15% ټیکس لګول کیږي. دغه ډول 14 لکه تر 22 لکه باندې به 20% او 55 لکه آمدن نه سیوا باندې به 25% ټیکس لګول کیږي. او که د یو کس زری آمدن د کال د 15 کروڑ نه سیواوی نو په دبا سوپر ټیکس لګولی شي. په مجوزه بل کې باندې شوی چې کیاو کس مړ شي نو د هغه پسماندګان به پابند وي چې د هغه د ځمکه د آمدن نه ټیکس ورکړي. خیبر پښتونخوا کې د زمیدارو د سازمان یو مشر لیاقت یوسفزی په دې بابلوای
دی وخت کې د زمیدارو چې کوم فصلونه دي په هغه باندې کم لګښت کیږي، نو موجوده پولیشندار چې زمیدار ته خپل لګښت یا کاستا پروډکشن هم نه ملاويږي، نو په کار خدا و چې حکومت د دې زری سېکټر د ترقۍ او د ودر لپاره د مراتب ورکول اعلان کړی او دا زمیداری چې کوم دی وخت په نقصان کې روانه ده د دې د بهال کولو لپاره اقدامات کړي وي. زراعت په نقصان کې دي.
نوړاندې شوی بل لمخه کرنی زمکه په سلورو زونونو ویشل شوی ده. په لومړي زون کې به له 12.5 څخه تر 15 اکړ پورې په هر اکړ 1200 روپے، په دویم زون کې په 12.5 اکړ زمکه باندې به 900 روپے د اکړ مالیه وي. دا ډول په دریم زون کې به 14 تر 15 اکړ زمکه باندې 1500 روپے مالیه لګول کیږي. دا بل تر مخه په زون سلورم کې به په 12.5 اکړ زمکه باندې ټیکس نه لګول کیږي، ولې 12.5 اکړو نه زیات او د 15 اکړو نه کم ځمکه باندې با 300 روپے ټیکس لګول کیږي. دا زمیدار د سازمان یو بل مشر رضوان الله خان وای
د زیرو ټیکس لګولو جواز سره ځکه چې په زراعت کې چې څونه انپوټ استعمالي کوي کې پېستیسایډ دا کوخاره دا کوسیټ دی حتی دا ټریکټر دا استعمال د تیلو دا په دې ټولو باندې ټیکسونه حکومت تزيد زمیدار تر طرفه د مارکیټینګ پالیسی نشته د حکومت.
ولې په دې لمو چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبې اسمبلی غړي نسیم عباسی چا چې دا بل وړاندې کړي هغه سره مو د ټلیفون د لارې تماسونه ول، نو وی ویل چې وزګار نه دی او روز د پس په دریز درکړي. خو د هغه وروسته مو د خیبر پښتونخوا د کر کاروندې سیکټري اته رامه نو پختل نو دی مشال لیډو ته ویل
زمیدارانو لپاره زموږ اوس دی وخلکه فوډ سکیورټي پروجیکټ روان دی، هغه کې مونږ لکه د ټولو زمیدارانو ډیټا راټولو ته دی رجستریشن کوو، دی کې مو دی ټریننګ
حکومت داسې ګامونو سره به هیواد کې بیروزګاری او بدامنی سیوا شي، نو باید د صوبایي اسمبلی ولسی استازي د دې زری انکم ټیکس مخالفت وکړي او منظور یې نه کړي، ګنې پر ضد به احتجاج وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
حکومت د جنوري په 14 د سېنات په غونډه کې د انټرنیټي جرمونو قوانینو کې د بدلون مسوده چې نوم یې ورته د الکترونیک جرمونو د مخنیوي ترمیمي پیکا بل 2015 ورکل شوې ده د دریو نورو مسودو په ګډون وړاندې کړو. د دې بل په مسوده باندې پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا سخت احتجاج وشو او نارې وهلې. همدغه وخت سېنات د پریس ګالری څخه د خبريالانو لخوا هم واک اوټ وشو او ویل چې پیکا قانون د صحافیانو ژوند هم اغیزمن کوي. د اپوزیشن په احتجاج باندې وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ وویل چې اپوزیشن ته پکار دی چې پارلمان کار د پارلمان کاروایی متاثر نه کړي بلکې د مسوده وګوري. د دې قانون مقصد صرف د دروغجنو خبرو لارې نیول دي. د دوی په وینا نور تفصیل په دې رپورت کې چې ګوهر مسیدی وړاندې کوي.
حکومت د جنوري پس 14 د سېنات په غونډه کې د انټرنیټي جرمونو قوانینو کې د بدلون مسوده چې نوم یې ورته د الکترونیک جرمونو د مخنیوي ترمیمي پیکا بل 2015 ورکړې دي د درې نورو مسودو په ګډون وړاندې کړو. د دې بل په مسوده باندې پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا سخت احتجاج وشو او نارې وهلې. هم دغه وخت د سېنات د پریس ګالری څخه د خبريالانو هم واک اوټ کړو او ویل چې پیکا قانون د صحافیانو ژوند اغیزمن کول دي. د اپوزیشن په احتجاج باندې وزیر قانون اعظم نظیر تارړ چا چې دا مسوده وړاندې کړه د سینټ غونډه ته وویل چې اپوزیشن ته پکار ده چې د پارلیمان کاروایی متاثره نه کړي، بلکې دا مسوده وګوري چې څه پکې لیکلي دي. د دې قانون مقصد د دروغجنو خبرونو لارې نیول دي. ډیپټي چیرمن سینټ سردار سیدال خان ناصر د پیکا بل 2025 مسوده د سینټ قائمه کمیټې ته ولېږله او یې ویل چې په درې ورځو کې د په دې باندې بحث وشي او بیا دا سینټ ته وړاندې شي، او د سینټ غونډه یې د 28 جنوري پورې وځنډوله. د غونډې نه وروسته په سینټ کې لیډر آف اپوزیشن شبلی فراز د میډیا سره خبرو کې د پیکا بل غندنه وکړه او زیاته یې کړه،
د شرم خبره ده چې حکومت د پیکا او شپږویشتم عیني ترمیم په شان تور او غیر انساني قانونونه جوړوي او پاس کوي. موږ ته په دې خبره شرم راځي چې د داسې پارلیمان برخه یو چرته چې داسې تور قانونونه جوړوي.
د پیکا بل په اړه د صحافیانو بیلابیل تنظیمونو او اسلام آباد او پېښور په ګډون په ځینې نور ځایونو کې هم احتجاجونه وکړل. د پیکا آرډیننس ښکار شوی خبریال فخر یوسف زئی د پیکا قانون غندنه ولې کوي د مشال ریډیو په پوښتنه باندې فخر یوسف زئی خپل دریځ ساده سره وړاندې کړو.
زه تاسو ته د دې خپل کیس حوالې سره ما پیکا اکټ کیس ته 2020 کې جوړ شوی دی او هغه نه پاتې ده. نو یو ټویټ زما په سوشل میډیا باندې او هغه کې هغه ویل چې تا د فوج او د جوډیشری خلاف خبرې کړې، هغه خیر بیا زما هغه انویسټیګیشن لا زه غوښته وم هغه ټایم کې، او هغه نه پاس زما کیس چې کوم دی نو عدالت کې روان دی او دا درې کالونو سے واو شو چې دا دی تاریخونه پکې چلیږي، تاریخونه پکې بدلیږي. خبره هم پاک ځای باندې ځای باندې پرته سب کې لکه داسې ډیولپمنٹ پکې تر اوسه پورنه شي. ہاں دغه دا چې تاریخ له لاړ نه شي نو بیا ورپسې هغې دغه جاری کی ارسٹ وارنٹ چې کوم دی نو هغه جاری کی، او هغه ټایم نه تر اوسه پورې هم دغه سیز دی لکه اوس تاریخونه لازم خو لکه هغه کیس ختمیږي نه او نه پکې سب مخکې پروګرس پکې روان دی.
تاسو د ګوهر مسید رپورټ اورید. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې پاکستان کې 2022 نه سلیریش پورې د خبریالانو د ازادۍ د اظهار او د صحافت لپاره د کلونه د قطغن نه ډکو، په خصوصي توګه کله چې پاکستان تحریک انصاف او وفاق کې حکومت د بے باورۍ تحریک ختم لمخې ختم کړی شو. شنن کې قانوني پوهان پاکستان کې د موجوده حکومت ګامونه د رای په اظهار بندیزونه بللې دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان نه.
دا پاکستان دا بشری حقوقو کمیشن په خپل ایکس اکاؤنٹ چوڑاندے ٹویٹر وو ویلی چې کال 2023 نه تر کال 2024 پورې پاکستان کې خبریالانو او درای د اظهار په بابل د قد غنون دور وو. وای دغه کلونو کې په مطبوعاتو او خبریالانو بندیزونه سیوا شوی، یو خبریال وجل شوی او ځنې لا درکړکې شوی، او دغه شان ډیجیټل میډیا باندې هم د قد غنونو حس شوی او فشار اچولې. پیښور کې خبریال او شنون کې شمشاهد وای چې پاکستان کې مطبوعاتو باندې د بندیزونو نه علاوه خبریال وجلکیږي، تختولکیږي، او کدا لړی دوامدار وي نو صحافت په پدې هیواد کې نور هم ګران شي.
یو طرف ته ټارګټ کلینګ دی د جرنالستانو، دا غي چتولي، دا غي زخمی کولی، دا غي هراس کولی، نو بل طرف ته پرسنو باندې مختلف قد قانونونه لګي، کله د یو آرډیننس ونوم او کله د بل آرډیننس ونوم باندې چې دای دا نوې قانون وړاندې کو نن د پارلیمنت هم پاس کړي، نو دا خو زما په خلګه چې سو لګ ډیر ازادي و نغه ختم شي او په دې کې به چارواکو ته ادارو ته هغه اختیارات حاصل شي، نو دا به د مان اندازه دار چې هغه د ادارو هغه چې کوم غیر قانوني او اقدامات دي دا غیر نمنی کول دي، د چارواکو د کرپشن نه د ټګي ټوره د خبرونو هم منی کول دي. زمان اندازه دار چې دا به بالکل هغه صحافت دلته ختم کی.
دا چې قانون پوها سوای او په دې اړه پاکستان اساسي قانون کې داسې ماده دي چې درای د اظهار حق ورکوي. نو پیښور کې خبریال سجید فریدی وای
د پاکستان په آئین کې آرټیکل 19 چې کوم دی دا آزادی اظهار رائے هر شهري ته دا حق ورکوي چې هغه خپل رائے اظهار وکړي خو دا آئین مطابق د قانون مطابق ایون د اسلام دایره دننه زکات چې پښتو متل دی وایي رښتیا چې راځي دروغ کلی وران کړی وي نو اکثر کومګا دا چې وګورو په سوشل میډیا باندې دا سي اکثر نیوز راځي چې هغه ډیر دروغ وي دا غي صح حقیقت پغه کې نیوي دې سره سره چې کم دی د آئین دایره اختیار کې هر څوک چې کم دی هر چا ته دا حق حاصل دی هغه خپل اظهار رائے ورکوي شي
د پاکستان
تاسو رپورٹ اوریدو چې د وخت کمی د کابل مپوره د توانو رول شو بخنه غواړو اوریدونکو د خبرونو نیمای برخه تر رسیدلې د خبرونو لنډیز ته وړاندې کوم د پښتونخوا ملي او امي ګوند لخوا په بلوچستان کې د روانې نامنۍ خلاف درې ورځنۍ ولسی جرګه روانه ده. پرون په کوټه کې د جرګې په لومړۍ ورځ سیاسي او قومي مشرانو او د کاروباري اتحادیو غړو خپل ویناو کې له حکومت غوښتي چې د نامنۍ مخه دې ونیسي. په خیبر پښتونخوا کې په روان 2015 کال کې د بیزو تڼاکو یا منکی پاکس وایرس لومړی پیښه ثبت شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیا سلاکار احتشام علي نن رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې له دوبۍ څخه په راغلي یو تن کې د منکی پاکس وایرس پخلی شوی دی. په خوراکي موادو او دوایانو بار تر اویا زیاتو ګاډو یو بل کاروان پړه چینار ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې دا چې د ټل پاړه چینار مرکزی لاره په دې سیمه کې د فرقیز تشدد له کبله له تیرو څلورو میاشتو راهیسې تړلې پرته ده. د ډېر اسماعیل خان او ټنګ چارواکي وایي وسلوالو دوه پولیس سرتیري وژلې دي. د ډېر اسماعیل خان د کولچي سیمې یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خپرولو په شرط مشال لډیو ته وویل چې ناڅرګنده وسلوالو نن د کولچي په شیخي ګیټ سیمه کې یو پولیس سرتیري وژلې دي. بلخوا د ټنګ ځلې پولیسو یو چارواکي هم د نوم د پټ ساتلو په شرط وویل چې پرون د ټنګ له ګړې خادي سیمې څخه وسلوالو یو پولیس سرتیري تختولو چې نن یې وژلې. د پاکستان پر اول پنده خار کې اترهګر ضد محکمه پرون سلور کسان په ټولنیزو رسنوي کې د مذهب نفرت د مذهبي نفرت د خبرولو په تور په اعدام محکوم کړل. د تهران والی غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړه چې په پلازمینه تهران کې وو سیګیو بنول شو له دې هواد به وستل شي. او د اسرایل او حماس ترمنځ شوی قربان لمخې سلور نور اسرایلی يرغمالیان خوشی شوې دي. رويټرز خبري ایجنسی وايي حماس وسلواله ډلې سلور اسرایلی خزینه پوزیان د سر صلیب نړیواله کمیټه ته وسپارل. تاسو مشال رادیو ته غوښنیولې د خبري غړې درته سره نجيب امیر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم موسم ریپورتونه. د سعودي عربستان وایي د هیواد هڅه کوي چې پر سوریه د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي. شهزاده فیصل بن فرحان د سرګندونې په دمشق کې د خپل سوریایي سیال سره په کتنه کې وکړي. د بشار الاسد د رژیم له پرزیدو وروسته د لومړی ځل ده چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سوریه یا شام ته ځي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د سوریې له نویو مشرانو سره مرسته وکړي څو پر دې هیواد د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو لری کېدل تضمین کړي. شاهزاده فیصل بن فرحان د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دولت د نوي مشر احمد الشره په ګډون د سوریې له چارواکو سره وکتل. د دمشق نوي مشران هیله مند دي چې سعودي عربستان به د خلیج د سیمې د غنی هیواد په توګه په جګړه ځپلې سوریا کې پنګونه وکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري ونده کې خاغلی بن فرحان پر سوریه د لګیدلو بندیزونو د ژر تر ژره لری کېدو د اهمیت یادونه وکړه او ویل چې ریاض له متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او نور هیوادونو سره فعال تماس لري څو پر سوریه لګیدلی بندیزونه لري شي. د هغه په وینا په دې برخه کې ځینې مثبت پیغامونه هم لیدل کېږي. د اسد د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته واشنگټن پر سوریې په لګېدلو بندیزونو کې کمښت راوست او اروپایي ټولنې هم په دې برخه کې ګام واخیست. او په پام کې ده چې د روانې دوشنبه په ورځ به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر سوریې د لګېدلو بندیزونو د نرمولو پر موضوع خبرې وشي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسعد الشیبانی چې پروانه جنوري میاشت کې ریاض ته سفر کړی و وویل چې د بندیزونو لری کېدل به په سوریا کې پانګونو او سوداګرۍ ته لاره پرانیزي او د دې هیواد د تاسیساتو بیا رغونې ته به امکان برابر کړي او په نتیجه کې به یې بیکاري پای ته ورسیږي. بن فرهان د 2023 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې پخوانی رژیم لا واکمن و دمشق ته سفر کړی و او له اسد سره تر کتنې وروسته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ لس کلن کړکیچ پای ته ورسوه. هغه مهال ریاض د عربي هیوادونو لیک ته د سوریې د بیرته ستنېدو سبب شو. سعودي عربستان په 2012 کال کې له هغو اعتراضونو وروسته چې ځپل کېدو یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیسته له دمشق سره اړیکې پرې کړل، خو د سوریې نوي مشران هیله لري چې د هیواد ته د سعودي عربستان پانګونې جلب کړي څو د دې جګړه ځپلي هیواد اقتصاد ته ثبات راولي. په 13 دسمبر میاشت کې د سوریې نوی رهبر احمد الشارع د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون ته وویل چې ریاض به د سوریې په راتلونکي کې مهم رول ولري او د ده په هیواد کې د سعودي پانګوالو د پانګونې فوق العاده امکانات شته.
د مشال ډیو د اتوار ورځې اونیزی خبرونه
پام کوه
په لسنیو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یوه بجا
تاندې هیلی
په دونیمو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په څلورنیمو بجو
هارون بچا هنری غړی
په پینزو بجو
دا مشال رادیو د بخن نړیوال سازمان د جرمونو لنډیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقوقو ټولې سرغړونې شامل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د پنځمې په ورځ د طالبانو لوی مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه وکړه. د بخن نړیوال سازمان پرون وویل چې طالبانو او داعش ډلې لخوا نور جدي سرغړونې هم باید وسیړل شي. په دې اړه نور تفصیل یو وار بیا د احمد تکلنه.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیت لمخې د خلکو په ځورونه کې د احتمالي مسؤلیت په خاطر د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو د ټولنو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. خود بخنه د نړیوال سازمان مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو د پراخیدو غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس باندې خبر شو، د دې سازمان د عمومي منشي اګنس کالامارد له قوله راغلی دی چې په دې برخه کې د جرمونو د نړیوال محکمې د لوی څارنوال کریم خان د اعلان هرکلی کوي. مېرمن کالامارد ویلي چې دا په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو یا نورو هغو کسانو لپاره چې د خپل جنسیتي هویت په خاطر د طالبانو لخوا ځورول شوی یو مهم او هیله بخونکی پرمختګ دی. خو مېرمن کالامارد د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه دا هم غواړي چې د 2023 کال له مې میاشتې راهیسې د بشري حقونو په برخه کې شوې ټولې سرغړونې چې د نړیوالو قوانینو په اساس بشري جنایتونه ګڼل کیږي هم وڅېړي. د بخنې د نړیوال سازمان مشر له قانوني پړاوونو پرته د انسانانو وژنې، شکنجه او د ناوړه چلند نور ډولونه په غیر قانوني ډول د خلکو توقفونه بندې کول او عمدی ورکول او همدارس د اسلامي دولت دلې یا داعش د خراسان څنګه لخوا د هزاره ټولنو او نور مذهبي اقلیتونو په ګډون د ملکی وګړو سیستماتیکا او پراخه ډلې زوژنه په هغو سرغړونو کې یاد کړي چې په اړه یې باید څېړنه وشي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د خځو د څنګه مرستیاله هیدر بار وایي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه اعلان لمړنۍ ګام دی او ورپسې باید نور اقدامات هم وشي. مېرمن بار بیگانا وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډیر نور چارواکي هم ستا چې د جنسیت لمخې ځورونو کې ښکیل دي، دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي. خو باید ووایم چې یوازې د جرمونو نړیواله محکمه افغان ښځو ته عدالت نسی ورکولای، بلکې د جنسیت په اساس د ښځو پر وړاندې د تشدد د ټولو ډولونو د منځوړلو له کنوانسیون څخه د طالبانو د سرغړونو قضیه چې ګڼو دولتونو یې د وړاندې کولو ژمنه کړې هم باید تر لاس لاندې ونیول سي.
د بخنې د نړیوال سازمان مشر له خغلی کریم خان څخه دا غوښتنه هم کړې چې پر خپل هغه پریکړه بیا غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د پرزیدلې جمهوریت دولت د وسلوالو ځواکونو لخوا د شویو جنایتونو په اړه تحقیقات په موقتی ډول له لومړیتوب څخه ایستلې دي. میرمن کالا مرد وایي چې که د امریکا د پوځ او د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای او د نورو نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو بشري جنایتونو موارد له لومړیتوب څخه وایستل شي، نو ښایي داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې د جرمونو نړیواله محکمه له بېلابېلو مسایلو سره د مور مېرې چلند کوي. افغانستان په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د بېلابېلو حکومتونو او ډلو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ډګر و، خو پښتنه دا ده چې نړیوالو اوس ولې دا مسله ډیره جدي نیولې ده. څارونکي د دې علت د طالبانو اقدامات بولي چې د ټولنې پر نورو برخو سربیره د هیواد نیمایي وګړي یعنی ښځې په نښه کړي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نړیوالې بشر دوستانه ډلې نه حکومتي سازمانونه سوداګر بزګران او حکومتونه ترغی وروسته د واشنگتن پلانونو اندېښمن کړي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حکومتي ارزونې تر بشپړېدو پورې له هیوادونو او ټولنو سره مرستې وځنډولې. د ویلوې نړیوالې مرستندوی ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکایي مرستو درېدل به د میلیونونو اړمنو افغانانو لپاره ویجاړونکې پایلې ولري. ټرمپ د جنوري په شلمه د ولسمشرۍ تر دندې پیلولو وروسته یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې یوې تر نوې ورځو پورې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې ځنډوي. ملیحا میرزاده په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې د ریپورت مهم برخې دراوروي.
په نړۍ کې بشري ډلې، غیر دولتي سازمانونه، سوداګر، بزګران او حکومتونه وروسته لاغې د امریکا د پلانونو په اړه اندېښمن دي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا لخوا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د یوې غټې نړیوالې مرستندویه ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو مرستو بندېدل به د میلیونونو ضرورتمندو افغانانو لپاره ویجاړونکې اغېزې ولري. د صدارت چوکۍ بیا سنبالولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپلو لومړنیو اقداماتو کې یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې د نوې ورځو لپاره ځنډول پکې شامل دي. نوموړي وویل د امریکا بهرنۍ مرستې به نور په داسې ډول نه ورکول کېږي چې د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ سره مکمل سمون نه لري. د ولسمشر ټرمپ په حکم کې دا نه ده په ډاګه شوی چې کوم هیوادونه، پروګرامونه یا د دې مرستې ترلاسه کوونکي به اغېزمنېږي. دا لا روښانه نه ده چې دا به د امریکا کانګرس لخوا په فدرالي بجټ څنګه اغېز وکړي چې ور له مخې بهرنۍ مرستې مختص کړي دي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند ویل هیله لري چې افغانستان ته بشري مرستې کنګل نشي. نوموړي د جنوري په 22مه ازادي اروپا ریډیو افغان څانګې ته په یو مرکه کې ویل که داسې وشي نو دا به له 22 ملیون څخه زیاتو افغانانو لپاره یوه تباهي وي چې دغو مرستو ته اړتیا لري. ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه انتقاد کوي چې د هیواد د فدرالي بجټ یوه فیصده برخه جوړوي. په 2013 کې د خپلې لومړۍ دورې په وخت ولسمشر ټرمپ ملګرو ملتونو ته په یوه وینا کې ویلي موږ به یوازې هغو کسانو ته بهرنۍ مرستې ورکوو چې زموږ درناوی کوي او زموږ ملګري وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویل هر ډالر چې موږ یې خرچ کوو، هر پروګرام چې موږ ورته فنډ ورکوو او هر پالیسي چې موږ یې لرو باید د دریو ساده پوښتنو جواب ورکوي. آیا دا امریکا خوندي کوي؟ آیا دا امریکا پیاوړې کوي؟ آیا دا امریکا نوره هم سوکاله کوي؟ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال په وینا په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې دوراهي سه واشنگټن د افغانستان سره نږدې 3 ارب ډالر مرسته کړې ده. د پخوانی ولسمشر جو بایدن ادارې لخوا د 2015 کال په بجټ کې په افغانستان کې د روغتیا، تعلیم او نورو دواړه خیزو مرستو لپاره د شاوخوا 104 میلیون ډالر وړاندیز شوی. دا غي یو کال مخکې دغه رقم 103 میلیون ډالر. د ټرمپ صدارتي فرمان روبیو تا واک ورکوي چې د ځانګړو پروګرامونو لپاره فنډونه د مرستو د ځنډولو له دغه فرمان نه مستثنا کړي. د ناروې د کډوالو مشر یان اګلین ویل هیله لري چې د افغانستان لپاره مرستې اونه ځنډیږي. هغه ویل پرمختیایي مرستې په افغانستان کې رژیم ته نه ورکول کیږي، بلکې ډیرو بېوسلو خلکو ته رسیږي چې د ژوند لپاره هغو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا نړیوالې مرستندویه ادارې USAID او د بجټ او انتظام دفتر په دې اړه د آزادې روپا ریډیو د برېښنالیکونو جواب ورنکړ. سپینې ماڼې هم په دې اړه لاس نه دی ویلې.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر وصله 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ یا NDM په نوم د ګوند د زده کوونکو سازمان د ګوند مشر محسن داوړ ته د مرګ د ګواښ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده او د داوړ په ګډون د سیاسي مشرانو د امنیت باور کولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې محسن داوړ وایي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو ورته ویلي چې افغان طالبان د وژنو پلان لري، بل خو په افغانستان کې طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمر پرون په خوست کې یوې غونډې ته ویلي چې دوی د افغانستان څخه بهر د چا د وژلو اراده نه لري. نور حال لبن عمر وزیر کوي.
د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ د جنوري په 22مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي ول چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو ورته ویلي دي چې افغان طالبان یې د وژلو نیت لري او طالبانو یې د وژلو لپاره چاته 15,00,000 امریکایي ډالر ورکړي دي. په بنو کې تر سره شوې لاریون ته وینا پر مهال د غورځنګ خیبر پښتونخوا ویان جمال داوړ وویل چې سیاسي خلک خو د کام لپاره غږ پورته کوي، هغه څوک د مرګ په غواخونو نشي خاموشه کولی.
د میش د پرانوې خبره نه ده، میش د خپل اوس پنجام بند پوي چې دا بیا کول نه چیرته داسې اوس چک شو دا چې چا د کوم خبره کړی دو، چا چې د امن خبره کړی دو، د عثمان ککړ، فرمان نونی، عارف افغان، د سلسله د امر وجدادو چې کدا شي چې په ټوله نه ورسه خدا واحد جرم یې دغه و چې د کوم ته رښتیا ویل و د کوم ته سوکالی غوښته د کوم ته ژوند غوښته. دا پریکټس روان ده چې اواز په تشدد سره خاموش کړه.
د غورځنګ صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر خپل وینا کې د ملک پر امنیتي ادارو نیوکې وکړې او وی ویل چې د بل هیواد وسلوالو د بریټ پلان نه زمونږ ادارې خبريږي، نو څنګه بیا مخه نشي نیولې.
په ټوپ نمبر 1 پوند سوال پورته کیږي چې څنګه کېدای شي چې څوک د هندستان نه یا څوک د افغانستان نه که څوک وګوري چې میش دا ختمول غوري واغه روش واغه خپل اهداف ته کمیابېدلی شي ورسېدلی شي. دا تورینا چې ته په چا خلګوي خو په دا پوند نن ټول کوم خصن انډیم وزخ شوی دی، دا د خلک دی، دا وطن چې سکوت کده اته مینس کې سہولت کری چا کړی وا پس پین اورز یې کړل. دا خلک ډېر وسته سیموار پاکستان ریاست دی، امیش دوا د خلاف وی.
2024 کال عامو انتخاباتو کې هم د کمپین پر مهال پر داوړ د میرامشاه تپی سیمه کې وسلوالو برید کړي وو چې نو ما وړې ورسخه روغ وتلې وو. د انتخاباتو پس هم د NDM په وینا میرامشاه چونې مخې ته د دوی په پورم نه احتجاج ډزې شوې وې چې سلور پلویان یې وژل شوي ول او د داوړ په ګډون سوار لس نور ژوبل ول. افغانستان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری پرون په خوست کې د ملایانو د فراغت یو غونډه ته وینا کې ویلي چې دوی افغانستان څخه بهر د چا د وژلو اراده نه لري. دا ورته د طالبانو لخوا دغه ګواښ پاړه پولیس چارواکي وایي چې هغه ته یې ویلي چې د پېښور څخه خوندي ځای ته منتقل شي. د نوموړي د کور اطراف یې خوندي کړي. د ملي جمهوري غورځنګ مشرانو او پلویانو په مظاهرو کې وویل چې د داوړ د ژغورنې ریاست ذمهوار دی. که څوک ورته د زیان اړولو اراده لري نو حکومت ته مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز اورېدلی شئ. د پېښور لیډي ریډنګ روغتون مرستیال ویاند او خبریال ناهید جهانگیر وایي چې نږدې خپلوان ور باندې په دې وجه تشدد کړی دی چې دوی ولې کار کوي. ناهید سره د خپلو خویندو په پېښور کې پریس کانفرنس ته وویل چې د جنوري په 13مه د خپلو دوو خویندو سره کور ته روانه وه چې په لاره کې پرې ماما او د هغه زامنو تشدد وکړ، اوس ورته د مرګ دړکې ورکوي. هغوی له حکومته تحفظ غوښتنه کوله. بلخوا د پېښور د پولیسو مشر وایي چې مقدمه یې درج کړي، پلټنې کوي او یو تن هم په دغه په دې کیس کې نیولی هم دی. خالده نیاز نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
میں فالو اپ کرنا چاہتی ہوں، میں لڑنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی سمینہ ناز تھی، ان کی بہن تھی، اس پہ فائرنگ ہوئی ہے۔
دی پیخور لیڈی ریڈنگ ہسپتال میڈیا سانگی اسسٹنٹ منیجری ناہید جہانگیر خبری غونڈے نبس مشال ریڈیو سرا خبرو کی ہوئی دغه تشدد نہ صرف دا پر جسمانی توگا زخمی کڑے دا بلکہ دی لوجی ذہنی صحت تہم ډیر نقصان رسیدلے دے۔ دوائی تشدد هم پدوی شوے او بیا پدوی داتور هم لگولے شوے چې گنی دوی تشدد کڑے۔ ناهید جهانگیر زیاته کړي،
اوس هم معنی باز خلکو داسې کوېسچن او کو چې تب اخر هم جرګه ولې نه چې ته پریس کانفرنس زور ورکې، سونه چې ته زور ورکې نو هغه مر تا ته مسلې جوړیږي، نو بس ما خو سره دنګلې دي، ما خو دا وی کنه چې هغه ما مړ کی یا به فایل بن شي، په زمام کو تر اعظم او بس ویم بچي زما ته انصاف ملو نه چې په دې پاکستان په خیبر پختونخوا کې ډیر خلک داسې دي چې انصاف وته نه دی ملو، یو ناهید دین پکې ایډ شي خو کم اس کم پریکاټ خورا لم چې ناهید باندې داسې حمله شوی.
خبریاله رانی اندلیب چې د ناهید جهانگیر خور دا او په دغه شپه له دوی سره موجود وا، وای دا وو شریګي چې څنګه به خپل کار جاری ساتي چې اوس هم دوی ته خطر ده. مشال ریډیو سره خبرو کې رانی اندلیب او د صحافیانو تنظیمونو هم دوی د پاره هغه شان غږ نه دی پورته کړی څنګه چې په کار وو.
خیبر یونین آف جرنلسٹ ممبر ایم خو د پریس کلب دیم، خو زه ویم چې کومه د پریس کلب ممبر یو او کنه، خو صحافیان خو یو کنه، نو موږ د پاره تحفظ خو پکار دی کنه، پروټیکشن وی د پکار دی چې موږ د پاره आवाज اوچت شي، زه ویم چې موږ د پاره आवाज اوچت شي او موږ له د پروټیکشن را کی، ځکه چې تھریټس موږ ته بار بار ملاوي کی، موږ خپل کې نشو کې ناستي، اول خو زه او یاری د سمندر زبو سی आवाज نظم.
بلخوا د پیښور سی سی پی او قاسم علی خان د جنوري په سلی رښتما مشال ریډیو ته ویلي پولیس اف آی آر درج کول نه پس یو ملزم نیولې او نورو د گرفتاری نه وړاندې ضمانت ترلاسه کړې ده. خیبر پختونخوا کې د صحافیانو د حقوقو تنظیم خیبر یونین آف جرنلسټ د پیخي غندنه کړې ده. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی هم د پیخي نوټس اخیسته او متعلقه ادارو ته د ملزمانو نیولو هدایت کړې دي. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د مشال ریڈیو خبری گړی اورې اوس هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. په خیبر پختونخوا کې په نشو د روغ دو کسانو د علاج مرکزونه وای په دې صوبه کې ډېر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وایي د حکومت او مور پلار نه پاملرنه، بیروزګاري او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو اخته کیږي. د یادو مرکزونو کارکوونکي وایي چې ځینې ځوانان له داروګانو هم ځان ته نشي جوړوي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر او نور اړوند چارواکو په دې اړه له مشال ډیو سره خبرې ونه کړې، خو په تیرو وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل د اسلام مومن په دې تفصیلی رپورت کې
لوندی سره باندې سیلا نمبر سیو مرګره د لاري مرګره نو هغه دې ته نشه کې موتی ما یا
هویا دا خبر په فواد سوات ملک آباد کې پیندل سکلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د دیالسو کالو وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشي یې پھیل کړی. نوموړي د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې دوی په کلی کې د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې روسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپلو پیسو به یې ځان ته نشه اخیسته. نوموړی وای چې کله هم غم خادې ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچی لوبو ته نه پرېږدي.
نو جی د خپل خودل به راته نشي راته نشي د چې د نور راته نشي اني د کچې زو ډې لري مو خو نږدې به راته نه پرې خودل. بس ما ته بس پک کتر چې په لار بوته مو اېدا نشي دی نشي زو به ما وی وی د دې به راته زو پک پخ کړ په خاندان کې بم سپکوم د چا برابر نه سپید پاروم نو نو
همدار څرګندوري د سواد د منګلور سیمې 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروین، آیس او نورې نشي شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي.
نشه نه سړي ته نو بیا لکه نشي د پاره هر ورځ کوي کنه تکلیف ډېر لکه بیا خپل مخ کې لکه مونږ چې به دغه نشه کول نو دردونه به تکلیف په واوري او هغه له خو به کته کدار څه دي کنه به پیسې به ولکتي نشه به کوله.
ډاکټران وایي د آیس، هیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتو برسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوی ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاست د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی. وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمیر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېرې ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ته ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شوی هغه مونږ چوي ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی د تزي او ورپسې چې دی غلط محفل چي دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دی او مونږ دا غونه کومه هیستوري اخلو نو هغه دغه وای چې مونږ چې دی بس ته مرګری د لاسه مرګری را اسکل جمعه سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د لپاره ځنه خلک چې دا دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شما.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپلې مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روغ د مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوایانو او انجکشنو استعمال له وجې په نشو وخته کیږي.
راغلي دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشو هم دی هغه انجکشن هغه اډیکټیو دی نو بیا هغه هغه انجکشن لګي. فیمیل کې زیاتره موږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس، هیروین او نورو نشو د اخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشال ډو تویل چې کله د غزوانانو ته نشي نه ملاويږي نو بیا د ټوخي او نورو د ویانو استعمال کوي. خبر پختونخوا صحت وزیر سید قاسم علی شاہ او نور اڑوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي، خو هغوی زمنګ فون پورته نه کړل. البته د خبر پختونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکی یوازې د پیښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبې حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشئی توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولې دي، خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي، د دې مشر محمد شفیق مشال ډو تویل په خبر پختونخوا کې شاوخوا 2 لک خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.